پاکستان و گوریت مده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوردونکو ستړي مشي د مخکخه خزی په خبرونه کې مو یوسف زدران هرکلی کوي. دا ونی درته د مخکخه خزی په خبرونه کې د افغانستان په کچه د پښتو ادبیاتو لمړنۍ خزینه ډاکټره در پیژنو. هغه د هیواد په کچه تر ټولو د مشهور او پخوانی کابل پانتون هم لمړنۍ خزینه ډاکټره او استاذه ده. ډاکټرې زرغونې رشتین زیور د تیرو پنځو سو کلونو راهیسې د ځوان نسل د ښوونې روزنې په برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړې او لا یې هم خپله انرژي نه ده سپمولې. موفقیت او د هیواد په کچه د پښتو ادبیاتو په برخه کې د هغې د دکتورا اخیستنې راز په څه کې و، لا څه کول غواړي او وړاندې په خپرونه کې خپله لاغلې زیور څخه اورئ چې له نیکه مرغه همدا اوس زموږ سره په خپرونه کې ده. استاد محترم، زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلئ. مننه چې زموږ خپرونې ته مو ویاړ ورکړي. په خیر راغلئ، ستړي مشئ.
ډېره مننه کوم او ستاسو د کور ودانې درته وایم.
خیر اوسې.
بخښنه غواړم د ګرانو قدرمنو اوریدونکو او د راډیو محترمو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام، ډیره زیاته مهرباني چې را سره اوریدونکو ته یادونه کول غواړم چې د خبرونه د دوشنبه پورز د ماس پخین په دوه بجو په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. دا وخت تاسو تکرار بڼه اوري د یادونې وړ ده چې باید وایم ډاکټر زرغونه رشتین زیور په 1948 میلادي کال کې په کابل کې پیدا شوې ده. لومړنۍ او ثانوي زده کړې په کابل کې لرابې بلخي لیسې بشپړې کړې دي. بیا په 1942 هجري لمریز کال د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پونځي ته بریالی شوه او له دې پونځي څخه هم په لومړۍ درجه فارغه شوې ده. ماستری او دکتورا یې د پخواني شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې کړې دي. دا چې کله یې زده کړې بشپړې کړې، خدمت ته یې څنګه ودانګل او وړاندې په خپرونه کې به خپله له استاد څخه اورو. استاد، کله مو چې زده کړې بشپړې کړې، دا چې زده کړو په دوره کې څه مشکلات وو هغې ته هم وروسته راځو، خو زده کړې مو بشپړې کړې، مستقیمن خدمت ته مو راودانګل کله هم په کور کې وې؟ ډېر
زما د تعلیمی دوره او تحصیلی دوره او همداسې د خدمت دوره په پرله پسې توګه روانه شوې ده. یعنی کومه وقفه پکې نه ده راغلې. نو په دې کله چې زه د پوهنځي نه فارغه شوم، د کابل پوهنتون د پښتو څانګې نه فارغه شوم، بیا ځینې ستونزو له کبله په پښتو څانګه کې ډیپارټمنټ کې پاتې نه شوم. البته ځینې ستونزې یعنی وکې وي چې هغه البته ضرور نه دی چې زه یادونه وکړم، خو موږ مجبورن بیا لاړو. موږ وایو چې خدمت دی هر ځای کې چې وکړو، فرق نه کوي یا کابل پوهنتون یا یوه لیسه هم. موږ دپاره غنیمت په دې وه چې هلته موږ د خپلې ملي ژبې تدریس کولو، او هغه زموږ دپاره یو افتخار و چې په هره کچه چې مقصد تدریس و او په راوی بلخي لیسه کې په کله فارغه شوم.
لا لسی څخه تاسو فارغه شوی
برته ماغه خون کې شوم، او دا ما د پاره ډیر د ویار ځای وسکه چې زمنګ نمخ کې هغه کسانو چې پښتو تدریس حالت کولو، اکثریا هغه کسانو چې لیسانس نه وو یا پانتونی نه ولوسته، اکثریا دا سه د مسجد نه د یو هغه استادان راغلو د پښتو برخه د سه خواره غونته و. نو
تاسو شاید لمړنی خون کې حالت وای چې د لیسانس درجه سره تلې، او
د لیسانس درجه سره التلاړم، او په خورا مینه او په شوق او په ذوق باندې د خپل ژبې خدمت ته ملا و تړله. نو بیا د درې کاله په دریم کال باندې بیا موږ بورس واخیسته او بیا لوړو زده کړو لپاره شوروي اتحاد ته.
دا چې ته د پوهنتون نه لومړۍ درجه فارغه شوې، بورس په همدې خاطر درته راغی؟
نه، آغا خو پانتون نه فارغه شوم، خو مگر دپارټمنټ کې بعضی ځینی نیوکه ځینی ټکی و چې آغا اجازه ونه شوله چې منګالتم آغا شو. خو د سیلان دی راته وایم چې وینه نیولو خلاص خلاصه
کله چې مصری ته تللی یا برس ته تللی خارج ته هغه بیا د پوهنتون لخوا درته برابره شوي
نه پوهنتون د خوانه نه ده بیا زه خو د ښوونې او روزنې د وزارت پورې مربوطه شوم ځکه چې ما لیسه کې درس ورکوم نو د دې نه وړاندې زما د خاوند ډاکټر صاحب زیوردین زیور دای په یو دوه کاله مخکې د بورس باندې لاړو شوروي ته هم شوروي ته هاته د ماسترۍ لپاره لاړو د پول تخنیک د انسټیټیوټ لخوا نو دوه کاله غالته وو بیا په همدې زمن کې ما هم هلی ځلې شروع کړلې او هغه هم د هغې ځنه هلی ځلې شروع کړې او دې سره زما پلار خدای دې وبخي هغه هم را سره مرسته وکړله چې بالاخره یو بورس مې ترلاسه کړ او هر کال د نجونو دپاره د وزارت معارف لخوا نه لس بورس ورکول کېدل نو په دې یو بورس یې ما ترلاسه کړ نو په دغه اساس باندې ما هم
تاسو چې کله لومړی خو ماسټري دپاره تللی بیا هملته مسلسل دکتورا هم پسې وکړه بیا افغانستان ته راغلی بیا لاړې
نه نه مسلسل ماسټري او دکتورا هم دواړه په مغه یو وخت کې په یعنې هغه کې
او لکه وخت کوم چې یادونه وکړه تاسو د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړنۍ ښځینه ډاکټره فکر نه کوئ چې ډېر لوی ویاړ مو ترلاسه کړی دی
نو زه به اوس د خپل ځان په حصه کې
څومره خبرونه ده باید ووایي هر څه
خیر زه خو په دې باندې ډېره ویاړم چې اول خو په افغانستان کې د ښځینه وو لپاره اول د لیسانس دورې تحصیل په هغه وخت کې ډېر ناشونی وو بیا چې ما دا تحصیل ترلاسه کړو بیا هغې نه وروسته چې بهر د زده کړو لپاره لاړم نو دا خو بیا د ټولو نه ډېره د ویاړ خبره ده او زه په دغه باندې ویاړم چې ما وکولی شو د افغانستان د خصوصا د پښتنو په قشر کې ما یو مقام پیدا کړی شو نو دا به زما لپاره واقعا یو افتخار وي او دا افتخارات چې دي دا زمونږ کورنۍ ته هم راجی کیږي ځکه هغه شرایط چې ماته خپل کورنۍ آماده کړل تیار کړل هغه که هغه کومک یا هغه مرسته هغوی ما سره نه وي کړې شاید چې دغه زمینه برابره شوې نه وي چې زه بهر تللی وی او ما لوړ تحصیل
او همدې ته راځو چې ستاسو په دې موافقتونو کې ډېر راز د چا و ډېره همکاري ستاسو کور کې ممانعت نه و که تاسو خپله مبارزه کوله چې باید هغه حقوق چې تاسو یې لرئ باید ترلاسه کړئ بلاخره ټولنه ته خدمت وکړي
دا زه خو به داسې د دې پوښتنې جواب تاسو ته داسې وایم که زه یوازې وایم چې دا د کورنۍ موافقت دا به سم نه وي او که زه وایم چې نه یوازې زما مبارزه وه نه دا صحیح نه ده دواړه خواوې دواړه اړخه په دې کې دخیل دي مبارزه ما په دې کوله چې ما حتی د پوهنتون د لیسانس په دوره کې کله چې موږ پوهنتون ته لاړو او هلته مې تدریس درس ویل شروع کړل نو په دویم صنف کې هم چې موږ ته یو بورس د امریکې نه پوهنتون ته راغلی وو نو هلته ما غوښتل چې په دغه بورس کې خارج ته لاړ شم او لوړې زده کړې تحصیلي زده کړه مې نور هم بشپړه کړي خو هغه دا و چې په هغې وخت کې د افغانستان د شرایطو سره د ښځو دپاره د نجونو دپاره فکر کوم چې لږ امکانات محدود وو نو بیا زما پلار د خدای وبخي هغه ما ته یو ډاډ راکړ وی چې اوس ته دا پوهنځی خلاص کړه کله چې دا د خلاص کو هغې نه وروسته به بیا بهر لاړ شي نو هغه اصلا نه غوښتل چې د تحصیل په دوره کې چې زه په لیسانس کې وم بهر لاړ شم
یو اراده موجوده و
مګر اراده مې وه خو بله خبره دا ده چې هغه واقعیت خبره هم درته وکړم چې زمونږ د دغه ټولنې دغه اجابات دغسې و چې باید یو جلۍ یوازې بهر لاړه نه شي نو د دې په اساس باندې ما ته وی چې دوه کسه یې ښه دی نو ماته که دوست کس اوسی خارج کې سره تحصیل وکړي نو ډېره ښه خبره ده.
بیا له خاوند سره یو ځای لاړې چې هغو هملته درس ویلو؟ بیا
هغوی دوه کاله معنه مخکې لاړل، خو چون زما اراده وه او غوښتل مې چې تحصیل ته لاړه شم، نو بیا کورنۍ م راسره مرسته وکړله او موږ لاړو دواړه. بیا هغه هلته و دوه کاله په شوروي کې، خو بیا چې زه دوه کاله پس لاړم نو هغه ماستري واغسته اغسته وه، هغه تیار دکتورا ته
شروع کړو. او په دې برخه کې یعنی تاسو د ډېرو ستونزو سره شاید نو مخ شوي، تاسو ولې چې کور ملاتړ هم درسره و خپله ستاسو لیوالتیا هم، اما له څه شي ځورېدی په هغه وخت کې چې تاسو زده کړې کولې؟ دا چې لږ ډېر مشکلاتو له دې ځورېدی که نه؟
نه، یو خو شخصي مشکلات هغه خو دومره ارزښت نه لري، مګر یو مشکل ما دپاره و چې البته د یو مور په صفت باندې، ځکه ما هغې وخت کې دوه ماشومان درلودل.
کله مو چې ماستري شروع کوله دې وخت کې؟
او کله مې چې ماستري
پوهنتون مو لوستی و،
پوهنتون مې لوستی و، د پوهنتون د لوست نه وروسته ما د پوهنتون نه وروسته مونږ واده وشو، هغې نه وروسته بیا زما ماشومان پیدا شو، هغې نه وروسته زما ماشومان پیدا شو. نو هغه یو چې وه تقریبا دوو کالو وه.
او مهرباني،
هغه یوه جلۍ چې وه هغه د دوو کالو وه، دا بله چې وه د نه میاشتو وه. نو چې دا برس برابر شو ما د تګ اراده وشوله، نو هغه ماشومان ډېر واړه پاتې شو. نو چې په اول کال زه هلته لاړم نو ډېر زیاته ځورېدم په دې چې دا ماشومان رانه پاتې شو. نو دا د هغه د مورولۍ یو احساس و چې ما سره و، خو خیر په هر صورت چون اراده مې نیکه وه، نو هغه او دا ډاډ ما ته چا راکړې، ما زما خپل مور زما خپل پلار چې زه دا ماشومان مونږه ساتو ته خپل درس وای، او که اوسې ونه وای نو بیا وروسته وخت در نتیری بیا بنشي ویلې.
بله استاد محترم، ډیره زیاته مهرباني ستاسو سره خبرې تر دې دمه خوږې مونږ اوریدونکو ته شمیرې بیان کړې دي. ستاسو ګڼ شاګردان ستاسو نه زده کړې مونږ ته په فیسبوک کې هم پیغامونه پریښي، هغه هم درته وایم. ممکن ډیر همدا اوس په اړیکه کوم راسره وي چې تاسو پیژنې، یو ځل بیا شمیرې هم ورته وایم. پرونې ته ډیر زیات په خیر راغلی ورور، ستړي مشئ.
بله محترم یوسف خان، زه درنه سلام تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو انشاءاللہ د خوند حقوق نه دي مدرسه، اول موږ خپل حقوق نه دي ورکړي، اصلاحات مونږ نه راځي، او په دې باید په دې زمن کې اصلاحات راشي. او دا تر اوسه لا موږ ټولنه کې ژوند کوو، خدای دې وکړي دا د ظلمت ټولنه هم پر رښتایي بدله شي. نو تر نظر به چیرې اعظم ستاسو د مېلمنې د ښاغلي زیور خور ته مې دلې پوښتنې.
مهرباني
اوله پوښتنه خو مې دا د خورې کې ته چا ډېر واسولې چې دغه مبارزې ته دوام ورکړي او خپل تعلیم او درس ته دوام ورکړي چې نه اثر لپاره بیا مصدر د خدمت وګرځېدلې. دوهمه پوښتنه مې دا ده، دوی خو په شرق کې هم تحصیل کړی دی، د شرق او د غرب د تحصیل بین فرق څومره دی، او د پخواني ادب د پخوانی ادب او د اوسنی ادب تر مابین فرق څومره دی؟ نه یعنی څومره فرق په پخوانی ادیبانو د اوسنی ادیبانو. او درېمه پوښتنه مې دا ده چې نور نجونې څنګه کولای شي څومره مبارزه کولای شي چې
ډیره زیاته مهرباني قرسی پښتون ستاسو لاړی کې نه نظر نه او دا چې پوښتنه مو راسره شریکې کړې. بله ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده، لطفا خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه تب خیر راغله؟ خپلواک صاحب مهربانی،
هغه وخت تاسو دونه زمینه مفایده وای لکه اوسنی نجونو ته، نو تاسو به شاید تر دې ډېر پرمختګ کړی وای.
خپلواک صاحب تاسو اړیکه هم ډیره صفانه وه، پوښتنه مو واخیسته. استاد محترم ویلي چې که داسې زمینه درته برابر وای لکه نن سبا چې برابرې دي ډیرو نجونو ته او میرمنو ته، فکر نه کوئ چې تر دې به مو ډیر تعلیم کړی وای؟ که نه خو وروسته ځواب ته راځو. اوریدونکو ته اوس نوبت د دوی دی. یو بل اوریدونکی هم راسره دی، خپرونې ته بخیر راغلی، ستړي مشئ. کوم ځینه نوم څه دی؟ عبدالحنان. په خپرونه کې را سره د پښتو ادبیاتو لومړنۍ ښځینه ډاکټره زرغونه رښتین زیور میلمانه ده. د هغې د ژوند په اړه باندې چې مخکې وغږېدله څه ویل غواړي او که پوښتنه ترې لرې په هغې اړه مهرباني. د ده اوریدونکو اړیکه هم شلیدلې ده، له کندهار څخه اړیکه نیولې وه. ډېره زیاته مهرباني چې اړیکې را سره نیسې. خو بیرته بیا درته راځو که د میرمنو د کار ونډې په اړه باندې، د هغوی د وظیفو په اړه باندې تاسو څه لا پیغامونه لرئ یا د خپرونې په اړه. نو موږ غږ ثبتوونکي ماشین شمېره هم لرو، 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته ته زنګ وهئ، ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته را رسېږي. نو استاد محترم قاري صاحب، پښتون او خپلواک او پښتنه مو واخیستې، له بده مرغه نور اوریدونکو خبرې موږ ترلاسه نه شوې، وامو نه شو اخیستلی. نو که ځواب ورکې
مهرباني. محترم ورور پښتون، د ده درې پوښتنې وي او درې واړه پوښتنې مختلفې پوښتنې دي چې هغه هر یو یو وضاحت او تشریح غواړي. نو لنډ ځواب به ورته ووایم. ده پوښتنه وکړه چې چا تاسو داسې هڅولی چې دغسې تحصیل وکړي او لوړې زده کړې ترلاسه کړي؟ البته زما د کورنۍ ماحول همدا و چې موږ دغه په دغه ماحول کې رالوی شو. یو کورنۍ وه، ادبي کورنۍ ده، او په دې ادبي کورنۍ کې موږ په خپل ذهن کې په خپل فکر کې وروزل شو، او د دغه کورنۍ په فکر او ذهن روزل شوي یو. او همدغه ممانعتونه نه وي. او بل دا دی چې زما پلار د خدای وبخې پوهاند رښتین، هغه یوازینی کس و چې د ښځو د نجونو د تعلیم او د تحصیل علمبردار و، یعنی په دغه لاره کې ډېرې مبارزې هم کړې دي. نو په همدې اساس یې مونږ مکتب ته، ښوونځي ته واستولو، او همدغه هیله وه چې مونږ تحصیل وکړو او په دې ټولنې ته یو مثال وګرځو. او زموږ نه وروسته به دغه خلک ټول زمنګ نزده کی، او خپل ماشومان او خپل نجونې او هلکان ټول به ښوونځي ته شامل کی. دا از ما البته د هغوی هغه وو، او د هغوی منندوی ما چې مونږ تحصیل ته
تشویق کړی دی. بل پوښتنه دا چې فرق د زده کړو په مسکو لویدیځ او غرب د غزوینو کې څه وو؟
مزمن خو شرقي ټولنه ده، او په شرقي ټولنه کې بیا افغاني ټولنه ده، په افغاني ټولنه کې بیا پښتني کلتور او فرهنګ دی. دلته هم ډېرې ستونزې خو شته. وی هغه وخت کې زه فکر کوم چې هغه ستونزې چې اوس شته دي هغه وخت نه وي. هر چا کولی شو چې چا شوق درلود درس ووایي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. خو البته دا د ښار په داخل د ښار کې، مګر په اطرافو کې هغه خو معلومه خبره ده چې اوسه پورې هغه ستونزې اوس هم شته. او د غرب هغه تحصیل چې دی په غرب کې بیا دا نشته دی. په غرب کې هر څوک کولی شي تحصیل وکړي، حتی هغه د لیسانس وبخښي، د بکالوریا تر سطحې پورې، خو هر څوک مجبور او مکلف دی چې خپل تعلیم وکړي. او دغه نه وروسته که بیا دوی غواړي چې نور تحصیل وکړي، هغه بیا د دوی نور شرایط دي. اما اصلا دا دی چې په هغه دولتونو کې، په هغه ملکونو کې دا ضروري قانوني خبره ده چې هغوی باید د لیسې مکتب دوره بشپړه
کړي،
یعنی بی سواده باید څوک پاتې نشي.
بل پوښتنه دا چې اوس څنګه نجونې کولی شي که ستاسو غوندې هدف ولري ور ورسیږي؟
دا یو داسې یو مهمه خبره ده چې زه اکثریت په خپل ټولګي کې خپل شاګردانو ته هم دا خبرې کوم، او همیشه دغه نصیحت هم ورته کوم. اول خو اول خو مې دا د کورنیو نه د مور او د پلار نه د دوی نه هیله ده چې خپل ماشومان مکتب کې واچي او دوی تشویق کړي چې ښوونځي ته لاړ شي او تحصیل وکړي او د زیات تحصیل ورته زمینه ورته برابره کړي. دا یوه. دویمه خبره دا ده چې د ماشومان مثلا خصوصا د پښتنو په ټولنه کې اکثر چې 15-16 کال ته ورسي یا تر هغې نه کم هغه دوی ایسته واده کړي، یعنې دا خپل نجونه واده کړي. نو کله چې واده شي بیا خو کور او دغه ور په غاړه شي بیا خو تحصیل نه شي کولی. نو زما په نظر باندې دغه کولی شي چې په ښوونځی خلاص کړي، دولسم نه خلاص شي بیا لیسانس دوره واخلي، بیا همداسې پسې یو اراده، قوي اراده وکړي. دا یې مهم ټکی دی چې باید دوی قوي اراده ولري. چې باید
دا نسخه ده خو فکر کوي چې ستاسو غوندې ویاړ بیا ترلاسه کولی شي که هر څوک دا هدف تعقیب کړي او مبارزه وکړي.
خو زه وایم چې هدف ترلاسه کیږي، هڅه کوشش دا لومړنی شرط دی. سړی هڅه وکړي، کوشش وکړي، اراده وکړي، فکر اتمن کوم کار دی چې انسان یې نشي کولی. کله کله خلک وایي چې ښځې نشي کولی دغه مقام ته ورسیږي یا دا وکړي، مګر زه وایم چې کله چې اراده موجوده وي او هڅه موجوده وي، کوشش موجود وي، نو فکر کوم چې د نارینه او د ښځې ترمنځ په دغه لاره کې کوم ستونزه
نشته. پخوا ستونزې نسبت دومره ډېرې نه وې لکه نن سبا چې دي.
نن سبا ځینې ستونزې په دې ښارونو
کې شته. په همدې موضوع ته اشاره کړې وه، وایي د تعلیم اسانتیاوې پخوا اوس څه ډول وې؟
یو خبره وه چې تعلیم پخوا چې نسبت نننی عصر ته هغه تعلیم با قاعده اصولي منظم درس و، اوس هر برخه کې تاسو پوهیږئ چې په دې څلوېښت کالو هغه کې جنګونو کې د څلور لسیزو کې جنګونه تیر شوي دي په افغانستان کې او هر څه ګډوډ شوي دي، نظام ګډوډ شوي دي. تقریبا د معارف او د پوهنتون سطح او کچه د تعلیم اگر چې سهولتونه بیخي زیات دي، یعنی دومره زیات دي چې دا انټرنیټ او نه پوهېږم تلویزیون او نه پوهېږم څه شی چې زموږ په وخت کې نه و. زموږ په وخت کې یوازې یوه راډیو وه او نور هیڅ شی نه و، مګر اوس دومره سهولتونه زیات دي. خو مګر خبره داده چې محصلین یا شاگردان یا زده کوونکي د دغه فرصتونو نه ښه استفاده نشي کولی. مثلا تاسو وګورئ نن سبا د فیسبوک خلک کاروي مګر په غلطو هغه باندې کاروي، یا مثلا د انټرنیټ کار اخلي مګر په صحیح معنا په صحیح توګه چې علمي زده کړې ترلاسه کړي هغه نه کوي.
بله استاد مدرم، تاسو د ټولګي خبره وکړه، مونږ یو اوریدونکي لیکلي دي د حکمت الله په نامه باندې چې ډاکټر مونږ ته ډېر څه را زده کړي. په دې خبره به زه درته قسم وخورم چې استاد به کله په کابل پوهنتون کوه نو ننګرهار پوهنتون ته به یې ځان را رسوه. په هغه وخت کې مونږ باندې د نحو مضمون تدریس ساعت درلود. نو په څو پوهنتونونو کې مو زده کړي کړي دي؟ په څو پوهنتونونو کې مو تدریس
کړی دی؟ نو زه به څنګه ووایم چې خلک به وایي چې دا په یو وخت کې څنګه دونه پوهنتونونو کې کار کوم. اول خو ما خو کابل پوهنتون کې تدریس شروع کړی دی. بیا کله چې مونږ تدریس ته تللو، وبخښه تحصیل ته لاړو هغه ته مسکو ته، هلته هم پښتو څانګه کې ما مسکو په پوهنتون کې پښتو تدریس هلته ورکولو. بیا دلته چې ننګرهار پوهنتون ته کله پس د دوه یوم کال نه کله
حالات ننګرهار پوهنتون کې
نه اول کابل پوهنتون کې بیا سوم په دوه یوم کال کې چې دلته ګډوډي شول او مشکلات شو، بیا زه ننګرهار ته لاړم. ننګرهار کې بیا هلته تقریبا داسې موقتي غوندې کار مې کولو. موقتي مې په دې کول چې دلته حالات خراب و، ما هلته کار شروع کړو. نو په دغه جریان کې په دغه دوران کې خدمتي غوندې کار مې وکړو. بیا هغې نه وروسته ما خاوند ډاکټر صاحب زیور هند کې و، هغه هلته تدریس کولو. هغه په کابل پوهنتون کې هم و او خو هند ته تللی و. نو کله چې ننګرهار ته راغی بیا د هغه سره یو ځای ما دغه ریکارډ په ننګرهار پوهنتون کې مات کړو چې لاړ ما او ما درس ورکو یو خزی خزینا نه استاد او نه یو شاگرد هم نه هغه کی او دلیل شو چې کانکور ازموینه تیر شوله په دې کې یو جله هم را نقل او کانکور کې امتحان ورنکوم او دا خو ډیره سخت خبره ده چې په یو ولایت کې یو مهم ولایت کې خزینه محصلان مغنل رو چه دوی پا کانکور که امتحان ورکی نو ما دا فکر رو که چه رازا دستیو که چه قدم با واخل ما که کامیاب شم که ناکام شم خو آقا کامیابی مشتا و ناکامی مشتا نو آقا درس می شروع که اگر چه بعضی خلکو دستی خن نگرنلا چه زوز ما و علتا تدریس
که ما
دلمرانه استاز پا حیث بنده نو آقا خب بالاخره پاقی کال خویی چوکم نو پاندون که مگر ما چی شروع کرلا پا کالی یوه جلی راقلا یوه جلی راقلا و غام زمان پسنف که و بی آقی نو روستا بیا دو شوی و بیا روستا دری شوی و اس ماشالا بیخی دیری دی نو آقا وقت نما پا ننگرار پاندون که هم پا یو وقت که هم کابل هم ننگرار که تدریسو که
هم محلویشون زن تجور کرلا مالتم داوردون که هم پاندی خاطر ویلی و
ساتال درې ورځې آلته او دوه ورځې آلته مې درسونه چارته
تقریبا ورسته شی بو تر سیګو کپدی برخه کې راته وای چې څو کتابونه ملکلي د پښتو لپاره غټ خدمت بستاسو چې یادونه وکړي او پراتونکو کې به څه پلان لري
د کتابونو په حق لا د کوم وخت نه چې ما کار شروع کړی په پانتون کې اول خو د ماستر او د ډاکټورا تیزس وغه خو مو ولیکلو مونوګراف او په لیسانس تور کې مو ولیکلو هغه د خزو شاعرانو خزو په باره کې او دویم خبره دا ده چې کله ما تدریس کړی د ټولو مضامینو لپاره چې ما څومره تدریس کړی لنډه یې درته وایم لیکچر نوټونه جوړ کړي دي بیا په دې کې ما د ګرامر په برخه کې دوه کتابونه چې یو صرف برخه ده چې مورفولوژي ورته وایي او بل نحو برخه چې سینټکس ده هغه ما لیکلی دي مکمل بل لغت پوهنې باره کې مې کتاب لیکلی بل لیکچر د لهجه پوهنې باره کې مې لیکلی دي ژبپوهنې اصطلاحي قاموس په باره کې مې لیکلی دي نور مضامین خو بیخي زیات دي نو اوس په ستاسو پروګرام لنډې زه خو
او راتلونکي کوم اوس تر هدف څه وي
راتلونکي مې زما خو اصلا ټول مسله چې ده زما د خپل اول د خپل وطن لپاره یو سوله او امن او آرامي غواړم دا اول هغه د هدف ته چې باید وشي دویمه خبره دا ده چې د خپل ژبې فرهنګ د ودې او د لا پراختیا لپاره څومره چې زما په وجود کې توان شته او دا زه سرته ورسم مګر هیله مې د نورو نه د ټولو خپل شاګردانو نه که نارینه دي که ښځینه همدا دي چې د خپل ملی فرهنګ او د تعلیم او تحصیل او د پوهې لپاره دوی باید هلې ځلې وکړي.